پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم، پی یو سټوډیو ته مزفر بازار، هر کله کوم وړاندې په خبرونه کې اوري. د بغلان پر ورستې نام نه یو به د کورنۍ چارو وزارت د ویان څرګندونه واوري.
په بغلان کې اوس جنگ شدت نه لري، موږ امنیتي د فایز وکړه ته طالبانو ته مرګ جوړ اړول دي.
په ننګرهار کې د میوه باغونه ډیر سوي،
ترجیم لیمو او مالټې ته دا په دویم ردیب کې په ننګرهار کې شفتالو بهترینه نتیجه ورکړې ده.
افغانستان د بیلابیلو مرغانو کور خود شکار ویره هم ورسره ډیره ده.
په دې هیواد کې مړزان، هیلې، کارغان، بازان، هدهد، کوتري، بلبلان، خاروګانې، مرغۍ او یو شمیر نور ژوند کوي، خو ژوند یې امن نه دی.
دا به هم اوري چې اروپایي ټولنه او هند هڅه کوي د آزادې سوداګرۍ درول سوي بحثونه بیا پیل کړي. په دوه منې مې کې د زهرو کاروان پروګرام لرو. خو لمړی خبرونه له احمد تکل څخه.
سلام، زلمی خلیل زاد خبردارای ورکړی چې ک طالبان د سولې لار غوړ نه کړي نو امریکا به د جمهوریت په څنګ کې ودرېږي. د کورنۍ چارو وزارت په بغلان کې ل درنو جګړو وروسته اوس د وضعیت د عادی کېدو خبر ورکوي، او اروپایي ټولنه او هند نن د آزاد سوداګرۍ په اړه د خبرو لړۍ بیا پیلوي. بشپړ خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیل زاد خبردارای ورکړی چې ک طالبان د سولې لار غوړ نه کړي نو امریکا به د جمهوریت په څنګ کې ودرېږي. خغلی خلیل زاد سیمه د خپل سفر په پای کې په برلین کې د څول ویدیزو هیوادونو لاستازو سره په غونډه کې لګډون وروسته پرون پر ټوئیټر په یو بیان کې ولیکل چې ک طالبان د سولې او روغې لار خپل نه کړي نو امریکا به د هغو افغانانو ترڅنګ ودرېږي چې غواړي جمهوریت پر ځای پاتې شي. خلیل زاد زیاتوی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د زور لارې د واک د نیولو د هڅو پر ضد یو بې ساري نړیواله اجماع رامنځته شوی. خلیل زاد د ټولو ارخونو پر سیاستوالو غږ کړی چې له دې فرصت څخه کار واخلي. په همدې حال کې د یو شمیر لویدیځو هیوادونو ډیپلوماتانو پرون یو ځل بیا په افغانستان کې د تشدد د بندېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایټالیا، برتانیا، ناروې، امریکا او همدارس د ناټو ځانګړو استازو په برلین کې له پرونۍ غونډې وروسته په یوه اعلامیه کې چې شل مادې لري ویلي چې دوی په افغانستان کې د زور له لارې د یو حکومت له جوړېدو سره مخالفت کوي. له دې غونډې سره د طالبانو د قطر د دفتر پلاوی هم د ویډیو کانفرنس له لارې یو ځای شوی و. د طالبانو د مرکچی پلاوی مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی طالبان د سولې پلوی غورځنګ وباله.
د افغانستان اسلامي امارت له کوم وخت چې تاسیس شوی ده، دغه وخت تر اوسه پورې همیشه په داخل د افغانستان کې د سولې په ارتباط باندې ډېرې هلې ځلې کړې دي او ډېر ګامونه اخیستي دي. بلکې زه په حقیقت کې ویلی سم د اسلامي امارت ابتدا پیدایش هم د صلح په خاطر باندې و.
خود پرونی غونډه ګډونوالو په خپل ګډه اعلامیه کې د روان تشدد د دوام ډیره پر طالبان واچوله او له دې ډلې یو غوښتل چې نا اعلان شوی پسرلنی عملیات ودروي او ژر تر ژره روغتونونو، ښوونځیو، جماعتونو او نورو عامه ځایونو ته نږدې بریدونه پای ته ورسوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په بغلان ولایت کې له درنو جګړو وروسته اوس د وضعیت د عادي کېدو خبر ورکوي. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان ازادۍ رادیو ته ویل چې د تیرې ورځې په جګړو کې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي. ښاغلی آریان د تلفاتو دقیق شمیر ونه خود، خو ویل چې په دې سیمه کې د طالبانو پر ضد د افغان ځواکونو عملیات روان دي.
مشترک امنیتی ځواکونه کوښښ کوي چې ټول د تورستي غړو او طالبانو ته بیا هم سخت ځواب ورکړي تر څو هغه سیمه د طالبانو له حضور نه کاملا پاکسازي وشي.
له دې مخکې افغان چارواکو او طالبانو د بغلان په دهنې غوري، نهرین او د مرکزی بغلان ولسوالیو کې د درنو جګړو خبر ورکړ. ایو افغان چارواکو ویل چې په دې جګړو کې شاوخوا سلو طالبانو ته مرګجوب لاړولې، او طالبانو ویل چې په دهنې غوري کې د دولتي ځواکونو 15 قرارګاوې نیولې دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د یو دوه ورځنی سفر په مخه په سعودي عربستان کې دی. عمران خان ته د دې سفر بلنه د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان ورکړې. عمران خان غواړي د هغه څه په خاطر چې اسلام آباد په کشمیر کې د هند لخوا د بشري حقوقو سرغړونې بولي د ریاض ملاتړ جلب کړي، خو ریاض له نوې ډیلی سره په اړیکو کې ډیر احتیاط کوي ځکه هند د سعودي عربستان د تیلو لوی پیرودونکی او مهم تجارتي شریک دی. د عمران خان له سفر مخکې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه هم سعودي عربستان ته تللی و او پرون یې له ولیعهد سلمان سره وکتل. تمه ده چې عمران خان به له سعودي مشرانو سره په جدي ښار کې وګوري. ټاکل شوی چې اروپایي ټولنه او هند په خپل نننۍ سرمشریزه کې د آزادې سوداګرۍ په اړه د خبرو لړۍ بیا پیل کړي. د اروپایي ټولنې مشران پرون د پرتګال په پورتو ښار کې راغونډ شوي وو او ټاکل شوي چې نن د هند د صدر اعظم نریندرا مودي هم د ویډیو کانفرنس له لارې له دوی سره یوځای شي. د هند او اروپایي ټولنې ترمنځ د آزادې سوداګرۍ موضوع په 2013 کال کې د تعرفې د کمیدو، د اختراعاتو د ثبت، د حق د خوندیتوب او په اروپا کې هندي وګړو ته د کار د جواز په شمول د ځینو دلایلو له امله درول شوې وې. اروپایي ټولنه او هند په داسې حال کې چې د اړیکو د پراخولو هڅې کوي دواړه د چین اقتصادي ځواک ته هم اندېښمن دي، خو ځینو ډلو لکه د بخښنې نړیوال سازمان چې فعالانو یې د سرمشریزې د ځای مخې ته د اعتراض لپاره شمې ولګولې، د اروپایي ټولنې له مشرانو غوښتي دي چې د مودي د حکومت لخوا د اپوزیسیون د ځپلو مسله له پامه ونه غورځوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلای سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. ورزو د خبرونه لمرني مطلب ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای د محل په بغلان ولایت کې امنیتی وضعیت کنټرول شوی دی. دغه وزارت وای طارق آریان ادعا کوي چې د جګړو پر محل طالبانو د عامو خلکو له کورونو د مورچل په توګه کار اخیستی، خو په خبره افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو دغه ډلې ته درانه تلفات اړولې دي، خو طالبان بیا د موضوع ردوي او وایي چې برعکس افغان ځواکونو د خلکو کورونه، جماعتونه او کلینیکونه د مورچل په توګه کاروي. په دې اړه نور تفصیل زما همکار راکوي.
افغان حکومت په بغلان ولایت کې د څو ورځنیو شدید جګړو د کنټرول خبره کوي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په دغه ولایت کې جګړه شدیده نه ده او ادعا کوي چې افغان ځواکونو طالبانو ته درنه مرګزوب له هم اړولې ده. هغه ادعا چې طالبان یې نه مني.
په بغلان کې اوس جنگ شدت نه لري، ځینې تحرکات موجود دي د دښمن له خوا نه. موږ امنیتي او دفاعي ځواکونه طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې دي او هم موږ مشترک امنیتي ځواکونه کوښښ کوي چې ټول د تورستي غړو او طالبانو ته بیا هم سخت ځواب ورکړي تر څو هغه سیمه د طالبانو له حضور نه کاملا پاکسازي وشي.
خو د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې دوی ته د درنو تلفاتو د وختو اداره رد کړې ده. په ټولنیزو رسنیو کې داسې یو ویډیو خپره شوی چې پکې طالب وسلوال ښیي چې پیکاوی او آر پی جی کلاشکوفونه ورسره دي او د یو کور څخه د افغان امنیتي ځواکونو لوري ته دازي کوي. په دې ویډیو کې د کورخه او ماشومان همدارنګ یو سپینګیره سړی هم ښکاري. د کورنۍ چار وزارت ویان تر قاریان دا هم کوي چې طالب وسلوالو د دغه ولایت په ولسوالۍ کې د عامو خلکو له کورونو د مورچل په توګه کار اخیستی دی. په دې اړه د کورنۍ چار وزارت او ملي دفاع وزارتونو ویاندویانو پر ټویټر لیکلي چې طالب وسلوال د خلکو له کورونو د سپار په توګه کار اخلي او د دې لپاره چې عامو خلکو ته زیان ونه وړي په زلونو د افغان ځواکونو عملیات یا لغوه شوی او یا هم ځنډیدلې دي. خو طالبان بیا دا ردوي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو اصول سي پیغام کې ویلي چې بغلان ولایت کې دغه ډلې ته د اوښتو تلفاتو ادعا هم وکړه او بل دا وویل چې افغان ځواکونو د خلکو له کورونو، جومات او کلینیک نه د مورچل په توګه کار اخیستی دی. ښاغلی مجاهد ځینې ویډیوګانې ازادي راډیو ته راستولې دي. په هغه کې ښکاري چې د یو جومات نه پوسټې دوی ویجاړوي. البته دا دوی کوي چې دا پوسټ افغان ځواکونو پورې اړوند وي. بل خو د پښمال کې د کومندو ځواکونو د لوا کومندانۍ چارواکو رسنۍ ته ویلي د بغلان ولایت د دهنی غوري ولسوالۍ کې د طالبانو محاصره ماته کړې ده. د دغه لوا کومندان صفی الله امیری رسنۍ ته ویلي چې تیر شپه طالبانو په نهرین ولسوالۍ کې هم حمله کړې، خو په خبره افغان ځواکونو دغه ډله بیرته په شا تمبولې ده. په دې اړه تر اوسه طالبانو څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو 5 ورځو را په دې خوا په بغلان ولایت کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو همدارنګه د طالبانو ترمنځ شدیدې نښتې پیل شوې دي. په دې لړ کې ځینې ولسوالۍ او د افغان ځواکونو مرکزونه هم د طالبانو په لاس سقوط شوي وو، چې اوس د بغلان د سیمه ییزو چارواکو په خبره سقوط شوي ځایونه بیرته د افغان پوځ لاس ته ورغلي دي. بلې فریبا جانې،
ډېر زیاته مننه کوم. دوستانو، د بغلان ولایت امنیتي وضعیت په اړه مو واوریدل. د یوازې بغلان نه دی، بلکې د افغانستان څو نور ولایتونه هم دي چې په دې وروستیو کې مخصوصا وروسته لدی چې امریکا او ناتو ځواکونو اعلان وکړ چې له افغانستان څخه خپل سرتیري باسي، نو په دغو ولایتونو کې د طالبانو د جګړو ډګرونه تاوده ساتلې دي. که څه هم ناتو ځواکونه او امریکا په وار وار پر دوی ټینګار کړی چې باید سولې ته غاړه کړي، په همدې لړ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استاذ یو ځل بیا ټینګار کړی چې کچېری طالبان د سولې لار غوړه نکړي، نو امریکا او نړۍ به د هغو افغانانو ترڅنګ ودرېږي چې په افغانستان کې د جمهوریت د پایښت هڅه کوي. زلمی خلیل زاده تر دې مخکې د ازادي رادیو له تاجکی څنګه سره هم په یو مرکه کې ورته خبره کړې و، ویلي و چې طالبان د دوامدارې جګړې او سولې ترمنځ دوه انتخابونه لري. د دې موضوع د نور تفصیل لپاره زمام راج ملاندرا سره د ټلیفون پر کښه دی. انصاب خبرونه ته شرغلی کته سي د زلمی خلیل زاد نوې ترګندونو په اړه اوریدونکو ته نور جزئیات ورکړي.
زلمی خلیل زاد تقریبا ور مورز لازادي راډیو سره د اسادي راډیو له تاجکی برخه سره په یو مرکه کې هم ورته ترګندونه کړې وي، خو وسی د ټویټونو په یوې لړۍ کې یو ځل بیا پر هماغه خبرو ټینګار کړی دی. نوموړي پر خپل ټویټر د لویدیځو ډیپلوماټانو د یوې وروستۍ غونډې پریکړه لیک ته اشاره کړې چې په دې پریکړه لیک کې پر طالبانو ټینګار شوی چې خپل نایلان شوی پسرلنی عملیات دی ودرېږي. زلمی خلیل زاده دغه پریکړه لیک پر خپل ټویټر شریک کړی دی او ورسره لیکلی دی چې د تاشکان، دوهې، کابل او دوشنبه ته وروستۍ کې سفرونه لرل او ټینګاری د افغانستان په سولې وو، او همدارنګه د افغانستان د سولې لپاره د یو سیمایي اجماع په جوړولو باندې ټینګارو دی. وی د دې سفرونو وروسته په برلین کې په دغه غونډه کې د لویدیځو ډیپلوماټانو سره برخه اخیسته ده. لویدیځو ډیپلوماټانو په دې پریکړه لیک کې ویلي دي چې په افغانستان کې به د هیڅ داسې حکومت ملاتړ دوی ونه کړي چې هغه د زور لارې یا د پوځي قوت د کارولو لارې واک ته ورسیږي. په دې کې فرانسې، جرمني، ایتالیا، برتانیا، ناروی او امریکا او د غرست ناتو نور ځنګړو استادو برخه اخیستو. زلمی خلیل زادم په دغه غونډه کې وو. د په خپل ټویټر باندې لیکلی دی چې دا وس په افغانستان کې د سولې لپاره یو نادره نړیواله اجماع منست شوې ده او ټول نړۍ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای تر سول لپاره د خبرو لاري دی یو جوړجاړي د رامنځته کېدو ملاتړ کوي او هر هغه هڅه ردی چې هغه د پوځي لاري دی واک تپلی. زلمی خلیل زاد په دې ټوټ کې دام ویلی دی چې په دواړو خواو کې افغان مشان باید دغه فرصت چې د یو تاریخي فرصت بللې دی سولې او یو سیاسي حواري لپاره مهم وګڼي، لدې استفاده وکړي او په افغانستان کې څلويخ کلنه جګړه پای ته ورسی. د مخکې هم ما چې یادونه وکړه چې د ازادي راډیو له تاجکی برخې سره په یو تفصیلی مرکه کې هم ورته څرګندونه کړې وی، ویلي و چې د افغانستان د جګړې دواړه لوري دوه انتخاب لري، یا دا چې د سولې لارې یو جوړجاړی وکړي او د خپل هیواد د آبادۍ لپاره کار وکړي چې په هغه صورت کې به نړیواله ټولنه مرسته او ملاتړ وکړي، او یا دا چې یو دوامدارې جګړې ته دوام ورکړي. ځکه د ده په وینا هر لوری که جګړې ته ترجیح ورکړي جګړه په افغانستان کې پای نه لري. د په دې مرکه کې ویلي و
اول باید گفت هدف ما ایست که هر دو طرف
نمره باید وایم چې موږ هدف ته ده چې دوار اړخونه سولې ته درستو لپاره کار وکړي. طالبان د دوو لارو ترمنځ یو انتخاب لري، یا دا چې وغواړي د جنگ لاره ونیسي، خو که دا پریکړه وکړي افغانستان به یو دوامدار جګړې سره مخ شي.
په دغه ټویټونو کې چې د تازه خبره کړی دی تقریبا هم دا خبره تکرار کړی دی او ویلی دی چې د طالبان د سولې لار غوړه نکړي هغه څه چې د ویلی دی چې د یوې اجماع او جوړجاړي پر بنسټ باندې د افغانستان راتلونکی ټاکي. نو بیا به د زلمی خلیلزاد په وینا امریکا متحده ایالات متحدانی په هغه افغانانو سره ودرېږي چې د ده په وینا د جمهوریت لپاره لیواله دي ملي یووالي غوښتونکي دي. دا وایي چې د نړیواله اجماع چې دا اوس دی ورته اشاره کوي چې رامنځته شوې ده دا یوازې په سوله باندې ټینګار نه کوي بلکې له افغانستان سره د یو دوامداره ملاتړ ټینګار دی او همدارنګه د یوې نوې مرحلې ته
بله. فکر کوم تخنیکی ستونزه وه د دوی خبرې مو تر پای واورېدلې. خو په هر صورت هغه مهم ټکي مو له اجمل ان څخه واورېدل چې وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا ټینګار کړی چې کچېری طالبان سولې ته غاړه کښې نږدي یا د سولې لار غوره نه کړي نو امریکا او نړۍ به د هغو افغانانو تر څنګ ودرېږي چې په افغانستان کې جمهوریت غواړي او یا د جمهوریت د پایښت هڅه کوي. زموږ خبرونه له حمید عملر.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو خو دم کړي به اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي چې د ارچی او شهروان کانالونو چارې بشپړې او ګټ اخیستنې ته وسپارل شول. د دغه ادارې ویا نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل دغه دوه کانالونه د تخار او کندوز ولایتونو ترمنځ ګټې پروژې دي چې چارې په اساسي ډول بشپړې شوې دي.
دغه پروژې د آسیا پراختیا بانک په مالی لګښت تدبیق شوی چې تر شپېته میلیون امریکایي ډالرو زیات لګښت پرې راغی.
د ښاغلي خپلواک په وینا دغه کانالونه له 5000 هکتاره زیاته کرنیزه ځمکه خړوبوي او شاوخوا 200000 کسان به په مستقیم ډول له ګټو یې برخمن سي. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم دې ته ورته پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې له ننګرهار ولایته بهر ته د تالک ډبرې صادرات یو ځل بیا پیل شوي دي. دا دغه وزارت وین فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل دغه کاني ډبرې هند، پاکستان، تاجکستان، قزاقستان، ازبکستان، تایوان، جرمني، کولمبیا او سریلانکا ته صادرېږي. د نوموړي په وینا په تېرو دو میاشتو کې د دغو ډبرو زرګونه ټنه صادرې شوي چې شاوخوا 100 میلیونه افغانۍ عواید راټول شوی. د ننګرهار ولایت په خوږیانیو، شیرزادو او شینوارو ولسوالیو کې د تالک ډبرو کانونه شته چې 2000 کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. او دا هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیې یو امریکایي ډالر واوي افغانۍ 40 پوله، یوه یورو 93 افغانۍ 40 پوله، یو پوند 115 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومندري افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 120 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 429 افغانۍ.
زموږ غلازدې راډیو اوري. اوس مې یو نړیواله موضوع. اروپای ټولنه او هند هڅه کوي چې د ازادي سوداګرۍ ترول سوي بحثونه بیا پیل کړي. دوی به نن په یو غونډه کې پر دې هم خبرې وکړي چې د اروپای ټولنې پر 28 غړو هیوادونو د کورونا اغیز څنګه کم کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د اروپای ټولنې مشران نن د هند له صدر اعظم نارندرا مودي سره یو ویډیویي غونډه ترسره کوي. پلان دا و چې مودي به د غونډه کې په فزیکی ډول برخه اخلي. خدا چې هند کې د کورونا څپه زپون کده هغه آل شو چې له دې پلان تیر شي. اروپایي مشران په همدې هدف د پرتګال په پورتو ښار کې راټول شوي او تمه ده دوی د دې ټولنې او هند ترمنځ د سوداګرۍ هغه بحثونه بیا راژوندي کړي چې له 2013 کال راهیسې په ټاپه ولاړ دي. دا بحثونه د تعرفې د کموالي، د معلوماتو د زیرمې د خوندیتوب او په اروپا کې هندي کسبکارانو ته د کار کولو د حق پر سر درېدلې دي. اوس هند او اروپای ټولنه هڅه کوي چې خپل منځي اړیکې پیاوړې کړي، ځکه دواړه لوري د چین د مخ پر ودې اقتصادي قدرت په اړه ګډې اندېښنې لري. د هند او اروپای ټولنې له همدې غونډې سره هممهاله بیا ځینې ډلې له هغې جملې د بخښنې نړیوال سازمان له اروپای ټولنې غواړي چې د مودی د حکومت لخوا د هغوی د مخالفانو ځپل هیر نه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د پرتګال څنګې د نننې غونډې ځای ته نږدې شمې بلې کړي او ویلي دي دا کار یې هند کې د تورو ورځو او د بیان له ازادۍ او روغتیایي خدمتونو نه د خلکو د بې برخې کولو په غبرګون کې کړی دی. اروپای ټولنې له نننې غونډې د مخه د کورونا ضد واکسین د ګړندې کولو پر لارو چارو هم خبرې کړې دي. دوی د امریکا د هغه وړاندیز په اړه هم خبرې وکړې چې ویلي دي د کورونا واکسین د امتیاز د حق ساتنه باید وځنډول شي ترڅو واکسین په زیاته اندازه تولید شي. له دې وړاندې هند او جنوبي افریقا هم د واکسین د تولید د دغه حق د له منځه وړو غوښتنه کړې وه. دا کار بېوزله هیوادونو ته هم زمینه برابروي چې په خپلو لابراتوارونو کې د کورونا ضد واکسین تولید کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
کډوال الوتن کې نور تفصیل به په دې راپور کې وره.
افغانستان د پراخه غرونو او سندونو په لرلو سره د الوتونکو د استوګنې لپاره خصي مبلل کیږي. په دې هیواد کې د الوتونکو بیلابل ډولونه په ځانګړي ډول مړزان، هیلۍ، کارغان، بازان، هدهد، کوتري، بلبلان، خاروګانې، مرغۍ او یو شمیر نور ژوند کوي، خو ژوند دی امن نه دی. زیات شمیر خلک شته چې الوتونکو ته څنګهرونه نیولې وي چې ښکاری کړي. فرا چې د الوتونکو د اوسېدو لپاره ښه سیمه ده، خو دغلته یې ښکاریان هم کم نه دي. شپږویشت کلن محمد یونس د همدې ولایت اوسېدونکی دی. دا وایي په دل وهود او حمل کې سیمې ته زیات الوتونکي ورځي چې د ښکاریانو کار هم ورسره جوړ وي. د ده په خبره د یادو میاشتو پر مهال ښکاریان له بېلابېلو لارو نه په ګټنې الوتونکي ښکار کوي.
د ښکار سره ډیر مینه لرم او دا مې شوق دی. نو په دغه مخه باندې موږ هر څو ورځې کې یو ځل ځو ولسوالې ته، هم لرې نږدې سیمو ته، خو چې د ښکار زمینه ته مساعد اوسي. نو فراشه د غرونو کې دشتونو کې سړی مرغانو پسې اوسي او که حیواناتو پسې اوسي، هلته ښکار زمینه موجوده ده. کبان سږکال تر اوسه پر رود نه و راغلی، زمینه سم مساعد و ساده رود راغی، دین وروسته کبانو ښکار هم کوی سو.
کډوال الوتونکي د نسل د تولید د خوندي سیمو موندلو او د غشان د اقلیمي شرایطو په پام کې نیولو سره له یو هیواد بل ته کډوال کیږي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ د الوتونکي ډیری د منځنۍ اسیا له هیوادونو افغانستان ته راځي او دغه هیواد د لویدیځ پر لور ځي. که څه هم د افغانستان د جمهور رئیس د یو فرمان لمخې په دې هیواد کې د الوتونکو ښکار منع شوی، خو مخه یې لا هم نه ده نیول شوی. د چاپیریال ساتنې د برخې کارپوهان باور لري چې اوس مهال په افغانستان کې د الوتونکو د زیات شمیر ډولونو نسل د ورکه لګواغ سره مخ دی. له ډلې محب الله فضلی ازادي راډیو ته وویل
افغانستان به ساتل شو وحشی ډولونو په لیست کې شامل دی. لبنان خاط ژبو نړیوال کنوانسون په لومړۍ زمینه کې هم شامل دی. ولې له بده مرغه په دې څو کلونو کې دا سپینه زانه په هغو ځای کې چې مخکې به د مرغه راتله او هلته به سوګن کېده، ولې له بده مرغه په دې څو کلونو کې دا شوی نه دی لیدل شوی دا مرغه په افغانستان کې.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې شمیرې ښیي چې په دې هیواد کې 423 ډوله الوتونکي موجود دي چې له دې ډلې 250 کډوال الوتونکي دي. د دې ادارې مسؤلین وایي چې اوس مهال د کډوالو الوتونکي نږدې 50 ډولونه د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په پروان، کاپیسا، پنچیر، بغلان، کندوز، د غزنی ولاړې اوبه، د بلخ دشتې، فراه او هرات ولایتونو کې په زیات اندازه کډوال الوتون کې موجود دي. د دې ادارې د طبي میراثونو د ساتنې رئیس جمال الدین ناصری ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د جغرافیوي موقعیت له مخې چې ښه هوا هم لري، د کډوالو الوتونکو د اوسېدو لپاره ښه سیمه ده. د ښاغلي ناصری په خبره، افغانستان د نړیوالو ژمنو پر بنسټ د کډوالو مرغانو لپاره د اوسېدو سیمې، په ځانګړي ډول د کابل قول حشمت خان، د غزنی ولاړې اوبه، د درقد او امام صاحب جزیرې او ځینې نورې سیمې جوړې کړي، او دغه شان په دې هیواد کې یو شمېر نورې طبیعي سیمې هم شته چې الوتونکي هلته ژوند کوي. د ده په خبره، په نیمروز کې د کمال خان او په هرات کې د سلما بند له جوړېدو وروسته دغو سیمو ته زیات شمېر کډوال الوتونکي راغلل. خو دا چې ولې د ښکار کولو مخه نه نیول کېږي، نوموړی په اړه وایي:
بدبخت حالات افغانستان کې اوس هم د فقر له وجې نه، د جنګ ناامنۍ له وجې نه د ښکار ګراف شتون لري، او موږ د دې ورځې امیدواري لرو چې د واضح او مشخصو برنامو تطبیق سره وکولی شي چې د ښکار هغه ګراف راټیټ.
د مۍ اتمه د کډوالو الوتونکو په نوم نومول شوی. په دې ورځ په نړۍ کې د الوتونکو د ژوند پر اهمیت او د ځمکې لپاره د دوی پر اړینوالي بحثونه کیږي. خدا چې په افغانستان کې د ښکار له امله د یو شمېر نسلونه د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي، ځینې باور لري چې افغان حکومت او د دې هیواد یو شمېر اوسېدونکي دې موضوع ته ډېر پام نه کوي، او د الوتونکو ښکار ورته د ساتیرۍ یوه لوبه ښکاري.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
سمه خلاص د ریډیو او ری اوس په ننګرهار ولایت ورسو چې ریشي د کرنی څنګه د دې ولایت په بیلا بیل ولسوالۍ کې کاروانګرو ته د میوه باغونه جوړ کړي دي چې اوس شه حاصلات لري. په جلال آباد کې زموږ همکار د ننګرهار د کرنی رئیس انعام الله صافی سره په همدې موضوع مرکه کړي، او په سر کې ترې پوښتلی چې تر اوسه په کوم ولسوالۍ کې او پر څومره ځمکه د نوي باغونه جوړ شوي دي.
د باغ جوړونې بهیر په ننګرهار کې پیل شوی دی. البته تقریبا په 1900 ولسوالیو کې فعلا دغه بهیر جریان لري، او موږ کوشش کوو چې دا کاملا ولایت تر کوشش لاندې راوړو. خو یې ساره کو شیرزاد او په دغه بازي ولسوالیو کې لا هم ستونزې موجودې دي. نو فلحال موږ د دغه دواړو ولسوالیو نه پرته په ټولو ولسوالیو کې د پلان مطابق 2000 جریبه مسمر باغونه به جوړ کړو.
هغه باغونه چې تاسو اوس پی پیل کړی دی
تاسو پوهیږئ چې په ننګرهار کې موږ ترجیح سترسو ته ورکوو چې دا ستراتیژیک فصل دی، او موږ غواړو چې هغه واردات 180,000 ټنه دا رقم کو. نو د دې لپاره ترجیح مو لیمو او مالټې ته دا، او په دویم ردیب کې په ننګرهار کې شفتالو بهترینه نتیجه ورکړې ده، او د سپین غر په لمنو کې چارمغز او پرسیمن سرام لوک چې ورته وایي دې تم ډیر پام دی.
تیرو کلونو کې چې د زراعت ریاست د چتر لاندې حکومت ولسوالۍ لو کی باغونه جوړ شوی وو، داغه نتیجه څنګه وسکل؟
زه فکر کوم چې دغه درې څلور شیانو بهترینه نتیجه ورکړې ده. وسکل تاسو په مارکیټ کې وکتل، تاسو مطبوعاتو ډېر خارزونه کړي و چې مالټا او لیمو دا کاملا حتی د بین المللي تولیداتو سره رقابت کولای شي. شفتالو زمنګ د افغانستان ګډ ګډ د سکل د ننګرهار نه لاړ. خو زراعت چې دی دا تحقیق ته اړتیا لري، نورو څېړنو ته اړتیا لري. ساينس هیڅ وخت په یو ځای باندې باید ولاړ نوی. نو هڅې مو دادی منګه په ننګرهار څېړنیز زراعتي فارم کې په خورما باندې څېړنې پیل کړلې. نو ستونزې شته، مشکلات هم شته، خو دغه تولید لا هم کفایت نه کوي. موږ په داسې لارو چارو باندې فکر کوو چې دغه تولیدات څو چنده شي، ځکه د ننګرهار اقلیم د نورې دنیا نه ډېر متفاوت دی. خاورې ډېر ښکلې ده، د قنانې ډېر زیارکښه دي. په دغه تولید باندې منګه تکافو نه کوو، باید دا څو چنده شي.
د ننګرهار د کرنی رئیس انعام الله صافی و چې په دې ولایت کې د نویو باغونو د جوړېدو په اړه څرګندونه کوله.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي، او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
او دغه سی ک د انټرنیټ اسانتیا لرینو د ازادي رادیو ویب سټ ته هم ورسی کولی سي زموږ دغه خبرونه کومونی اوریدلې بیا یو وری او یا په ژوندۍ بڼه ووري نو راپورونه خبرونه تحلیلونه هم لوستلای سي او اوریدلای سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ او دغه زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د مخران تر 2 بجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د افغانستان په ټول لوی شهرونو کې د اف ام پر 3.5 صفه صفه وځي اوریدلای سي